دولس بجے او دیرش دقیقی دی. قدر من اوریدون کو د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان په څو شیبو کې خپریږي، خو له هغه مخکې صالح محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد یې د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. په هالند کې ځینې میشت افغانان په پام کې لري چې سبا په افغانستان کې د روانو وژنو پر خلاف لاریون وکړي. د غور ولایت د لالو سر جنگل ولسوالۍ سرپرست وایي د دې ولسوالۍ پر ځینو برخو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه ولسي پاڅونوال وژل شوي دي. بلخو د پروان امنیه قمانداني وایي په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې تېره شپه پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمانداني مطبوعاتي دفتر وایي په ګریش ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 950 وسلوال وژل شوي او 800 ټپیان شوي دي. بلخو د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په هسکمینه او خوږیاڼي ولسوالیو کې په تېرو څلورو ساعتونو کې د دوو پاکستاني اتباعو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي. که څه هم د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو رسمي نتایج نه دي اعلان شوي، خو د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. سپینې ماڼۍ وایي که روسیا په اوکراین کې نور پوځي تیری وکړي، متحد ایالتونه به له کیف سره په نظامي برخه کې نور مرسته وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د یوې غیر معمولي پریکړې په لړ کې پرون په برما کې پوځي کودتا وغندله او پر دغه هیواد یې د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه.
د زهرو کاروان
تا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې 80% کې کمی شوې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسې پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په ننګرهار ولایت کې د ټابلیټ کا په نوم د نشه یي ګولیو یوه کارخانه ویجاړه شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د جلال آباد ښار په لسمه ناحیه کې د ټابلیټ کا ګولیو یوه دستګاه ویجاړه او په دې کارخانه کې 150 کیلوګرامه نشه یي ګولۍ، څه اندازه شراب، ورسته شوي کشمش او وسلې هم نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې د کارخانې د جامو وینځلو د پوډرو د تولید شرکت په نوم فعالیت کاوه. ابتدایه او استیناف محکمو څه د پاسه 40 قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي په جزا محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه محکمې په یوه علني غونډه کې و کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور له 2 کالو څخه نیولې بیا تر 40 کالو پورې په بند بندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمې 19 قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي چې د 15 پیښو په تړاو نیول شوي ول په بیلابیل تنفیذي بند بندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادۍ راډیو ویل په تیره یوه اونۍ کې امنیتي ادارو د 14 کسانو دوسی د څیړنو لپاره د مرکز ته استولې دي. کابل ښار ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال 3 کسان ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین له یوه ګاونډي ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ویل په دوهمه پیښه کې 2 کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4.5 کیلوګرامه هیروین د کابل ښار د لومړۍ ناحیې په سیمه کې پر پرچون خرڅونکو باندې وپلوري. نیول شوي کسان له لومړنیو څیړنو وروسته د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په 4 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 10 قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي نیولې دي. د عملیات چې په بلخ، کندوز، ننګرهار او کابل ولایتونو کې وشول په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه ښیښه او هیروین، څه د پاسه 85 لیټره شراب او 20 لیټره بیټ نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو څخه وسلې او مرمۍ هم ترلاسه شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې موږ غوڼې مهمه پیښه واوریدلې. نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې اتیا په سلو کې کمی شوې دي.
کله چې بودیجه کمیږي نو وزیر شه خدمات هم ورسره متاثر کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشي موادو خرڅونکي معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
مافیا نمیخواند کنار ترک بکنند مواد را.
د نشي موادو مافیا نه غواړي چې معتادین دي جوړ شي.
دا چې معتادو مېرمنو ته د کار زمینه برابرول دوی څومره له نشو څخه راګرځوي په دې اړه له ارواپوهي عادلي صاحبوي سره مرکه لرو.
موږ ښځینه معتادین لرو چې هغوی ته کاري فرصت برابر ده، لکه په دغه شفاخانو کې موږ د صفاکار په حیثیت د ګرد په حیث بیرته نیولې ده، نو هغوی د مواد نه اوس هم لرې پاتې دي.
د زرمینې په نوم یو معتاده وایي چې یو زوی لرم، څو کاله کېږي چې نه مې دی لیدلی.
دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم، نوم یې مومن خان ده، هیڅ مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی شي.
په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په ارامه یم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د راتلونکي مالي کال لپاره د احتیاط په درملنه او د نشي موادو د غوښتنې کمولو په برخو کې له افغانستان سره د بهرنیو مرستو ژمنه نه ده سوې. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې د احتیاط په درملنه کې له 50 کالو راهیسې بهرنۍ مرستې هر کال 10% کې کمی او د راتلونکي مالي کال لپاره د هیڅ ډول مرستې تعهد نه دی سوې. د نشي موادو د غوښتنې کمولو او احتیاط د درملنې څارونکو ادارې د بهرنیو مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او د معتادینو د ډیروالي خبر ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو لکه تولید او قاچاق سره د مبارزې ترڅنګ د نشي موادو د غوښتنې کمول او د معتادینو درملنه هغه پروګرامونه دي چې له 10 کالو راهیسې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مالي مرسته پر مخ وړي. قدرتونکو مالی کال لپاره د عامه روغتیا وزارت د دې مرستو د کموالی او پریکړې خبر ورکوي. د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل د دې مرستو له کموالی سره به د معتادینو درملنه دولتي بودجې ته شامل شي چې د عامه روغتیا او مالی وزارتونه به له دې بودجې څخه پر مخ وړي.
بهرنۍ مرسته کوونکو ادارو لکه کولمبو پلان او داسې نورو له 2015 کال څخه راپدې خو هر کال په سلو کې 10 مرستې کمی کړې دي چې اوس یې په مرستو کې 80 په سلو کې کموالی راغلی دی. د راتلونکي 2022 کال لپاره د بهرنۍ مرستو هیڅ ژمنه نشته.
تر دې وړاندې د معتادینو درملنه او د نشي موادو د غوښتنې کمولو پروګرامونه د بهرنیو مرستو پر مټ د پروژو په چوکاټ کې چلیدل چې افغان دولت هم ورکی مالی ونډه درلوده. دا مهال په ټول افغانستان کې د درملنې 40 مرکزونه فعالیت کوي چې هر کال د نږدې 40 سره معتادینو درملنه کوي، خو په دې وروستیو کې د مرستو له کموالي سره د دې مرکزونو د کموالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. د احتیاط د درملنې د یوې غیر دولتي موسسې مسؤول ډاکټر فرید بزګر د معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د بهرنیو مرستو او امکاناتو لږوالی به د احتیاط د درملنې پروګرامونه سخت ټکنی کړي.
بودیجه او پیسې په خدماتو باندې مستقیم تاثیر کوي. کله چې بودیجه کمیږي نو وزیر شه خدمات هم ورسره متاثر کیږي. په همدې شکل کې په احتیاط کې هم که چېرته بودیجه راکمه شي نو یو خو د خپله د معتادینو کوم تشویق چې دی چې په مراکزو کې بستر شي هغه کمیږي، بل سټاف پرسونل دی چې هغوی هم که چېرته په معاشي کم شي وزیر شه د هغې علاقمندي هم د کار سره کمیږي.
د عامه روغتیا وزارت د ارزونې پر اساس د احتیاط د درملنې په مرکزونو کې یو معتاد د 45 ورځو لپاره بستر کیږي چې نږدې 40 افغاني ور باندې لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په سلو کې 60 معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د عامه روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنې کې بهرنۍ مرستې 80 په سلو کې کمی شوې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
د متعدینو د درملنې ډاکټران وایي چې د نشئی موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د خپل منفي تبلیغاتو لالارې متعدین نه پرېږدي چې په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بستری کړي او علاج یې وسی. ډاکټران وایي چې د نشئی موادو خرڅونکي متعدینو ته وایي که ځانونه بستری کړي نو په مرکزونو کې به ووهل سي او آن دا چې د مرګ له ګواښ سره به مخ سي. متعدین همدا مني چې د نشئی موادو خرڅونکي دوی خپل مریان ګڼي او برمته کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د متعدینو د ډیریدو اصلي لامل نشي موادو ته اسانه لاسرسی او د نشي موادو د خرڅونکو لخوا نشي ته د ځوانانو هڅول دي. متعدین بیا وایي چې د نشي موادو خرڅونکو لومړی ځوانانو ته وړیا نشي مواد ورکوي، کله چې ځوانان معتاد شول بیا یې تهدیدوي او د درملنې مخنیوی کوي. خو عبدالخلیل او عبدالباسط دوه داسې معتادین دي چې د نشه یي موادو د خرڅونکو پر ناوړو تبلیغاتو سربیره بیا هم ځانونه بستری کړي دي. دوی وایي چې د نشه یي موادو مافیا معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
د نشه یي موادو پرچون خرڅونکي موږ ته وایي چې که نشه پرېږدی مړه به شئ. دوی اوبه خړوي او کبان پکې نیسي. دوی هڅه کوي چې له دې لارې پیسې ترلاسه او له موږ څخه ګټه واخلي. دوی له موږ څخه غلامان جوړ کړي دي. موږ مجبور یو چې ټول کال بوتلونه راټول او بیا یې پیسې دې نازوانو ته ورکړو. دا نازوانه دروغ وایي. دوی زموږ غمخوار نه بلکې د مرګ سوداګر دي.
ساقی تل هڅه کوي چې پر موږ نشه یي مواد خرڅ کړي. دا دوی تبلیغات سړی نشه یي موادو ته هڅوي. ساقیان تل موږ ته وایي چې نشه مه پرېږدئ، ځکه چې تاسې په همدې ژوندي یاست. نشه تاسې ته غیرت درکوي. دا د نشه یي موادو د مافیایي ډلو کار دی.
په دې وروستیو دوو کلونو کې د متعدینو د راټولېدو پر ځایونو سربیره په ولایتونو کې د سړکونو پر غاړو او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې سترې ساقیخانې جوړې شوې چې د نشه یي موادو خرڅونکي له دې لارې په متعدینو کې د نشه یي موادو تازه ډولونه په ځانګړي ډول کیمیاوي نشه یي مواد ترویجوي. ارواپوه ډاکټر مطیع الله وزیر وایي د متعدینو د درملنې پر مهال یې موندلې چې د نشه یي موادو خرڅونکي د متعدینو د غولولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. له دې لارې دوی ته د درملنې مرکزونه تر زندانونو خطرناک معرفي کړي دي.
مافیا نمیخواند کنا ترک بکنند مواد را
د نشه یي موادو مافیا نغواړي چې متعدین دی جوړ شي. دوی په خپل منفي تبلیغاتو د بستری کېدو مخه نیسي او د درملنې انګیزه ترې اخلي. د بیلګې په ډول متعدینو ته وایي چې د وینې له بدلولو پرته درملنه امکان نه لري. په داسې حال کې چې د احتیاط درملنه یوه رواني درملنه ده چې د انسان پر روان پورې اړه لري، نه په وینه پورې.
بر روان انسان تعلق دارد، نه به خون انسان.
د متعدینو د درملنې د مرکزونو چارواکي بیا د نشه یي موادو مافیا یو پراخه شبکه بولي. دوی زیاتوي چې کله د عامې روغتیا وزارت متعدین راټولوي، دا شبکه ورده مخه متعدین په خپلو موټرو کې خوندي ځایونو ته انتقالوي. مافیا نه غواړي چې خپل مشتریان له لاسه ورکړي. ډاکټر فرید بازګر وایي چې مافیایي شبکې دومره پراخې ریښې لري چې په ځینو سیمو کې آندا چې د متعدینو د مرکزونو جوړېدلو مخه نیسي.
موږ خپله د ستونزې سره مخامخ شوي وو چې یو ځایم کرایه که بیا ګاونډیان راجوګ شو او هغې نه چې موږ وروسته پوه شو دا د مخدره توکو خرڅونکو د خلک هڅولي چې هلته پرې نه دي. دا غټ پروپاګنډ کوي. خو هر څوک که وغواړي د زړه نه صادقانه تصمیم ونیسي چې باید تداوي شي، هغه تداوي کېږي. متعد غولول ډېر سخت دی، ځکه هغه د احتیاط متخصص دی، کلونه کلونه د استفاده کړي. دغه پوهېږي چې څوک یې تېر باسي، څوک ترې استفاده کوي او درملنې مراکز څومره مؤثر دي.
د عامه روغتیا وزارت د کال څخه د پاسه اتیا مرکزونو کې څلوېښت زره کسان تداوي کوي، خو نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او نشو ته د خلکو هڅول هغه لاملونه دي چې په سلو کې شپېته معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نشه یي موادو خرڅونکي معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. معتادو ښځو ته د کار زمینه برابرول د احتیاط د درملنې یوه برخه ده، خو دا مهال معتادې ښځې د کارونو د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دا چې معتادو ښځو ته څه ډول کاري فرصتونه سته او ولې ورته سمه پاملرنه نه ده سوې، په دې اړه زموږ همکار د معتادو ښځو او ماشومانو د سلبستریز روغتون له یوې ارواپوهې عادلې ساپوي سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادو ښځو لپاره د کاري فرصتونو د موجودیت په اړه پوښتلې ده.
خزینه معتادینو ته کاري فرصتونه ډیر ضرور ده. څومره کیسونه چې مونږه کتلې دي، د دوی نارینه هم په دې موادو باندې اغوشته دي، د هغې په طریق باندې دوی معتاد شوي دي، نو لکه د دوی د کور ګټونکی نشته ده. او ډیر معتادین داسې دي چې دغه کاري فرصت چې ورته برابر نه وي هماغه ماحول ته ځي او معتاد کېږي، لکه خپل فامیل نشي سپورټ کولی، دې نه دوی رنج جوړي، ماشومان مکتب ته نه ځي، نو دغه سبب کېږي چې بیرته دوی معتاد شي.
ځینې تجربې ښیي چې کله چې یو معتاد کاري فرصت ولري پس تداوی نه د هغه علاج کېدای شي نتیجه ورکړي. نو ستاسو په نظر په ښځینه کې څومره دا مسله مهمه ده کله چې یو معتاد روغیږي پس د هغې نه دې ته یو کاري فرصت مهیایي نو خوانی ژوند ته وګرځېږي؟
خزینه ته هم ډیر ضرور ده، ځکه چې دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته او هلته یو غټ سټیګما دوی ته وجود لري، لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي، لکه یا که واده شوي ښځې وي خسران ورسره کومک نه کوي، اعتماد پرې نه کوي، یا که د پلار فامیل وي هغه ورباندې اعتماد نه کوي، نو دوی دغه خپل غریبي نه ډیر رنج وړي. او مونږ خزینه معتادین لرو چې هغوی ته کاري فرصت برابر ده، لکه په دغه شفاخانو کې مونږ صفاکار په حیثیت د ګرد په حیثیت بیرته نیولې ده، نو هغوی د مواد نه اوس هم لري پاتې دي، ځکه چې هغوی ته یو مصروفیت شته ده، هغوی خپل مشکلات حل کولی شي.
که یو معتاد یو فیز دی پس له دې نه چې داخل شي بازار کې ورته د کار فرصت زمینه برابره ده؟
نه، ډیر کم د سده، ځکه چې خلک په دې باندې اعتبار نه کوي. دلته موږ ته د سوشل اویرنس ضرورت ده چې باید موږ په دې کې کار وکړو، خو که چیرته موږ د دوی لپاره دوی د حقوقونو دفاع وکړو او دوی چیرته معرفي کو کار کې ونیسي، نو داسې موږ سره سوشل اویرنس ورته ډیر پکار ده. او داسې ځای باید وي لکه دغه اوس کې الاجی ډاټ هیلت یو پروګرام شروع کړی ده چې په دې سبس کې دیته یو کارخانه جوړوي او د دوی د مانو د مکتبونو د لپاره کار کوي په ډیره غټه سطحه باندې، او دوی ته د رهایش بندوبست هم عمل تکي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه قدم ده، ځکه چې کدوی یو طرف وي ټول همدغه مریضان دوی غواړي چې راټول کې ولته ور باندې کار وکړي، نو الته به استګمام نه وي او د دوی ټول مشکلات به الته حل وي، لکه همدغه سي همدغه قشر به وي ټول دوی په مسکه به کوم استګما نه وي.
کوم فرصتونه خزینه معتادین لپاره د کار لپاره سته؟
ډیر فرصتونه وو، لکه د ارایشګری و، خیاطی و، روبسازی و، اچارسازی و، او بعضی بازاریابی پروګرامونه وو دوی ته چې دوی به پکې کار کوو، او د دې نه زمونږ دغه معتادین ډیر خوشاله وو چې دوی یو څه لاسته راوړل پیسې ګټل خپل فامیل سره کومک کولو، نو دوی نه ډیر خوشاله وو او دغه مواد نه هم په دغه وجه باندې لري وو چې دوی خپل یو درآمد لره. فعلا په دې شرایطو کې مونږ سره صرف سواده موزی ده او خیاطی پاتې ده، او کار امور اجتماعي په دې اړه باندې کم خاص توجه نه ده کړې. زه فکر کوم امنیتي لحاظ په وجه هم او د کورونا په وجه هم کېدای شي چې دغه پروګرامونه وروسته دي، د بودیجې نشتون هم د دې سبب کېږي چې دوی ته دغه کاري مصروفیتونه نه دي برابر.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې شاعران او لیکوالان له نشه یي موادو سره په مبارزه کې څومره ونډه لري؟ په دې اړه به د لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی خبرې واورو.
د ټولنې لیکوال یا لږ تر لږه یو ټولنې د لیکوال په منظم ډول په پرله پسې ډول د دې نشه یي توکو د زیانونو په برخه کې د ریسرچ او څېړنه وکړي، او بیا دغه ریسرچ او څېړنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بیلابیلو برخو کې لیکنې وکړي. بل دا چې په راډیو کې تاسو یو ډرامه تعلیمي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې جوړه کړي، کیدی شي تاسو عام او خواصو خلکو ته دا ورسوي. د ځینې کلوپونو په ذریعه باندې دا پیغامونه کیدی شي، مثلا دا په انټرنیټ کې هم خپاره شي او د تلویزیونونو لارې نه هم خپاره شي. خو بدبختی هم دغه ده چې لیکوال لیکنه کوي په فردي ډول په یو مجله کې خپاره شي او یا په یو ویبسایټ کې، یو څو محدود کسان یې وګوري نورو ته ونه رسیږي. نو په کار ده چې خلکو ته د دې لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کړي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1269 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارته د زرمینې په نوم یو موته دوايي لسکلنه و چې د کاکا زوی په زور واده ورسره وکړ او بیا یې په چل او فری په نشه یي موادو اخته کړ او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
ورونه مې وړکې و، پلار مې بې وس په دې ما تر زوی په زوره وکړم، لس کلنه یې واده کړلم، بیا زه چا وم په سګرت کې را کړل، ما ته دوا رانه وړی دوا له ځای پوډر را کړل. ما ویلې دا سګرت په مې اخیستل ما به وهل درد به مې نه ورکېده. ورځ په ورځ به دا چې له کاره راته ما ته په سګرت کې پوډر را کول، ما به کش کول، هغه به زه جوړولم. بس سګرت مې ما اخیسته، ما ویلې او خدای پاکه شل ورځې مې پوره شوې. دغه دونه سګرت مې اخیستې وه چې بېل هر رقم ډبې مې اخیستې وه، زه به نه جوړوم، درد به مې زه پاکه وکړم. ما به نه وایم ته سګرت ما ته راکې زه جوړېږم، او ته سګرت ما ته رانه دغه ګورو څونه مې اخیستې دي. اتې په خندا سي ویلې ما وبخه، ما ته ته پوډر درکړې دي. ما ویلې دا پوډر نو څه رقم شی دا پرېښودل کېږي؟ ما ویلې هماغه پوډر دي دي په لارو باندې خلک پراته دي. ویلې وه ما ویلې خدای دې تباهي برباد کړم، هر څه مې چې وکړه خپل هم پوډر یې وه چې پوډر پرېږدم. دا تې تسلیم مې ونه نیوه، بیا مې شپه کله پوډر ووهل چې ما ته به راکول نه مقصد هم هغه خپل وخت به مې تېراوه. کور بیرونو نه پاکستان کې وم، هلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړ کړ، خپل ورونو یې مړ کړ. مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم. میدان شهر کې څلور کاله دا چې پاکه وم، سر چې وهلې وم بس سر باندې مې باد تېر شوی، مغز مې چرک نیولی و، زوف شوی وم. پنځه ورځ ژړه افسران جواب راکړ چې دا مړه ده، ویسې دا خخه کیا. مور مې ویلې دی البته پوډر ولې دا څلور کاله پاکه ده، دا ځای په ځای شوله. مور مې دا اشتباه کول دی پوډر ولې دی. هرې شپخانې ته وړلم زه چانه بي سره وم، دې شپخانې ته چې راوړم میدان شان نه ډاکترانو زنګ ووه چې پنځه بیسه شپخانې ته چې ضربې بي ونه نیسي یا ونه وایي. بیا هغه شپخانې ډاکتر راغله، دلته ډاکتر شیشې ته ویلې چې داسې ما مریض راوړی ده، یا سبا مړه کېږي یا بېګا مړه کېږي، تاسې ونیسې نه نیسم. زه ونیولم، هماغه ریسه شپږ میاشتې دلته وم، دا دې جوړه سولم. دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم، نوم یې مومن خان ده، بېخي مې لیدلی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونی میړه د پوډرو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې نه وي نو هغه سخت ناروغه وي. زرغونه د ناروغۍ ترڅنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغۍ اخته شوی، او د همدې لپاره ډاکټر ته راغلې ده. دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی،
دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
دا منم چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوره، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او می کړل.
ښه ته یې راکه.
دا دې وخت
عجبه ده.
څه شی عجیبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسوي دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
مېړه مې پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت یې نه دی راکړي.
مېړه دې څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
مېړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول نه جوړې لرم؟
خورې، ته په هیروین اخته شوې.
څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي څکولي، څنګه پرې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولي، خو ستا د مېړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو. خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي. خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند یې هم را تباه کړ. زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.